امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنای لومړی خبری پښتو خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په هلمند قندار فراه او هرات ولایتونو کې سیلابونو تقریبا شل کسه مړه کړي دي امریکا متحده ایالات غواړي معلومه کړي چې پاکستان خو به د هندي الوتکې د غورځولو لپاره د امریکا سخت الوتکې نوي کارولي او امریکا او جنوبي کوریا سکل غټ سرنی عملیات لغوه کړی دي
درنو اوریدونکو نن د اکشن به ورځ د هود میاشتې 12 ماده 2019 کال د مارچ د میاشتې ل درې می سره برابر ده په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو ورسته په رپورټونه کې دا حمله کندار او شاو خاصیمو کې سیلاب ځپلي خلک د مرستو په تمه دي
مالا ډیر په ځکه کې ډیر خو نه کړی د بل په خونه کې وو سی خې ناشته چې نه غاز نه بوټي نه کاغذ د پر دنیا شي نهسته
خوست او پکتیا کې ورختونو مسافر د ستوندو سره مخ کړی دي
زغل امیر او چوغا دوه موټر چپاو یو سره چپاو ډیر نفر په زخمیونو په مرزکا کې او یو بلغړ سوپر موټر چپاو
ولسمشر ډونلډ ټرمپ وی شمالي کوریا نشي کولای چې هم اتمی وسلې ولري او هم اقتصاد خشي دا او نور رپورټونه ورسته اوري او زرته زیبا خادم او اشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څولن خبرونه وري په هلمند قندار فراه او هرات ولایتونو کې سیلابونو ځاني او مالی تاوانونه رسولې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچاوای چې په قندار ولایت کې وړ مشپه په سخباران او سیلابونو کې شلته نمړې شوې دي او چا پرون په خپل راپور کې ویلي دي چې دا کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي د قندار ښار ته څنګ د ډنډ دامان پنجوایي ارغنداب او سپین بولدک په ولسوالیو کې مړې شوې دي ولستن نور ماشومان ورکتی او چا زیاته کړه چې سیلابونو د قندار په ښار کې اول سوالیو کې د هڅوګنې لکته لګا 2000 کورونه او عاملان فا تاسیسات هم تخریب کړي دي سیلابونو سیلاب ځپلو خلک خونځي او جماعتونو حکومتي ودانۍ او نورو خوندي سیمو ته انتقال شوه دي یو بې کور شوی کس په دې حق امریکا غاک ته داسې وویل
زه نه پازاب کړی یو چې تر باسه پوری وړې رس خورې دي شیا کاری رس خورې دي لاندې باندې شیا رس خورې دي یو نور شي چې په کور کې رس خورې دي مالا ډیر پازاب کړی ډیر خو نه کړی د بل په خونه کې وسی خې ناشته چې نه غاز نه بوټي نه کاغذ د پر دنیا شي نهسته
د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په قندار هرات هلمند او فراه ولایتونو کې سیلاب ځپلو کورنۍ سره مرسته شوې ده
بلپلاو د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د ملک د زنو سیمو د اقليمي وضعیت لپاره د مشورتي جرګې په ځندولو غور روان دي د سولې د عالی شورا نتاق احسان طاهری ویلي سرنګ چې په مشورتي جرګه کې باید د غونډ افغانستان استازي ګډون ولري نو د سولې د عالی شورا دارلنشا او د مشورتي لوی جرګې د بندوبست دارلنشا د مشورتي جرګې په ځندولو غور پیل کړی دی
نمایندگی همشمول از مردم افغانستان در لوی جرگه داشته باشیم یا هم لوی جرگه را به خاطر همشمولیت موضوع که نماینده های مکمل مردم افغانستان در جرگه اشتراک داشته باشند و تأخیر بردیم کار جریان داره
احسان طاهری ویلی دی د ټولو نمایندگانو په ګډون باندې فکر کیږي چې په جرګه کې برخه واخلي چې افغان شموله مشورتي جرګه دایره شي نو ځکه مشورتي جرګه ځندول کیږي
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د ملکی وګړو مرګ جوړ بلاد د تیرې میاشتې په پرتله نږدې درې برابره ټیټه شوې ده دا ګروپ وایي دا ځل یوازې د افغانستان په ولس ولایتونو کې ملکی کسان مړه شوي یا وژل شوي او په ولس نور ولایتونو کې هیڅ ملکی وګړی نه وژل شوی او نه هم ټپي شوی دی د دې ګروپ اعلامیه کې ویل شوې دي چې د دوی د معلوماتو لمخې 13 میاشتې او 16 شپږ ملکی کسان وژل شوې دي او 95 نور ټپیان شوې دي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري د امریکا متحده ایالات په دې اړه معلومات راغونډوي چې پاکستان خو د هند یوې جټ الوتکې د راغونډولو لپاره د امریکا سخت اف 14 ډوله الوتکې نه استفاده نیوي کړي. دغه الوتکې امریکا پاکستان ته ورکړي او د استعمال لپاره خاص شرایط لري. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شالولی.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي که د پاکستان هوایی ځواکونو په کشمیر کې تیر هفته د هند هوایی ځواکونو د جټ الوتکې پر غورځولو کې د امریکا د اف 14 ډوله الوتکه استعمال کړي، ممکن چې دا کار د هغو دوه اړخیزو موافقو نه سرغړونی چې واشنگټن او اسلام آباد یې د الوتکو د خرڅلاو په وخت لاسلیک کړی وي. پاکستان ویلي دي چې د هندۍ الوتکې د راغورځولو لپاره د اف 14 جټ الوتکه نوه استعمال کړي. د امریکا د سفارت په بیان کې راغلي دي چې موږ له دغو رپورټونو نه آګایو خو په دې اړه نور معلومات راټولوو. پاکستان وایي چې دا اقدام یې د خپل ځان د دفاع په خاطر کړی و. د امریکا د سفارت وی وایندې تر رویټرز خبري اژانس ته وویل چې موږ د خپلو دفاعي وسلو د غلط استعمال په اړه لګول شوي تورونه ډېر جدي نیسو. معمولا کله چې امریکا پر یو هیواد وسلې پلوري نو د استعمال په اړه ځینې محدودیتونه هم پرې لګوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. په سوریه کې کوردی ملشی چې امریکا یې تر شا ولاړه ده وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو سره یې سخته جګړه روانه ده. کوردی ملشی کوښښ کوي د داعش وروستی مرکز تینه ونیسي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو نن د داعش مرکزونه بمبارد کړل او د هغوی د وسلو یو ډیپو یې تباه کړله. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د همدې تیرې جمعې په ورځ د داعش په خلاف یو ځل بیا تاروزي عملیات پیل کړل. هغوی د عملیات د دې دپاره ځنډولي و چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمونه ملکي خلک ووځي.
د هالند یو تابه چې په سوریه کې د یوې برتانوي نجلۍ سره واده کړی او یو ماشوم هم لري اوس غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. او ویش کلن یاګور رادیک د کوردستان د کوردانو د یو زندان نه مطبوعاتو ته ویلي دي چې د شمیمه بیګم په نام نجلۍ سره واده کړی او یو ماشوم هم لري. شمیمه بیګم د واده کولو په وخت کې 15 کلنه وه. رادیک وایي د شمیمې سره یې واده د هغې په خوښې کړی دی. دغه هالنډي ځوان چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره جګړه کوله اوس د دې ډلې سره مخالفت لري او وایي څو ځله د تښتېدو کوشش هم کړی و.
د سودان په مختلفو ښارونو کې خلکو د محکمو په مخ کې مظاهرې کړي دي او د مستبد جمهور رئیس عمر بشیر د واک نه لرې کول غواړي. تقریبا 2.5 میاشتې کېږي چې خلک د جمهور رئیس په خلاف راپورته شوي دي. دا مظاهرې د سودان د مسلکي کسانو د ټولنې په غوښتنې شوي دي. په خپله جمهور رئیس عمر بشیر د اجازه اخیستو پرته په مظاهرو بندیز لګولی او تیره میاشتې اضطراري حالت هم اعلان کړ. دا کار پولیس ته زیات واک ورکوي چې خلک ونیسي خو مظاهرچیان نه دي ویرېدلي او لا هم مظاهرې کوي.
امریکا او جنوبی کوریا پریکړه کړې ده چې سږ کال به غټ پسرلنی نظامی تطبیقات نه کوي او د دې په ځای به د ټیټې سطحې تمریناتو کې. دواړو هیوادونو ویلي دي چې دا کار د شمالي کوریا د اتمي جنجال لپاره د ډیپلوماتیک حل د ملاتړ په خاطر کوي. د دغو نظامی تطبیقاتو ځنډیدل د شمالي کوریا لپاره ښه خبر دی ځکه چې هغوی تل د یرغل لپاره چمتووالی ګڼه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم شکایت کړی و چې په دې تطبیقاتو زیات مصرف کوي. د ښاغلي ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ په ویتنام کې خبرې په نیمایي کې ختم شوې او جنوبي کوریا ویلي دي چې د دواړو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې د شمالي کوریا د بې اتومي کېدو لپاره د حل یو لار چاره وسنجي. ټرمپ همدارنګه ویلي دي چې شمالي کوریا د اتومي وسلو نه لاس وانخلي په اقتصادي لحاظ به هیڅ آینده ونه لري.
په فرانسې کې چارواکو هغه څلور څلوېښت مهاجر نیولي دي چې په پټه یوې کښتۍ ته ختلي ول او غوښتل چې برتانیې ته لاړ شي. پولیس وایي مهاجر د کالی په بندر کې چې کښتۍ پکې لنګره چوي او څوک په اسانۍ نشي ورتلی ننوتي ول او بیا یې کښتۍ ته د جګېدو دپاره زینې ایښې وې. پولیسو دغه مهاجر نن سهار نیولې دي. د کالی په سیمه کې سلګونه مهاجر پراته دي او غواړي چې د هرې ممکنې د لارې چې وي ځانونه برتانیې ته ورسوي.
او لومړنی امریکایي تجارتي فضایي بیړۍ نن د مارچ په 3مه په کامیابۍ نړیوال فضایي مرکز ته ورسېده. دا لومړنی فضایي بیړۍ ده چې یو امریکایي خصوصي شرکت جوړه کړې ده او فضایي مرکز ته ولېږل شوه. د امریکا د متحده ایالاتو د سپیس ایکس شرکت د 8 کالو تجربه وروسته دا بیړۍ چې انسان پکې نشته ده پرون په فلوریدا کې د کیپ کینیډی کناورال د فضایي مرکز نه فضا ته وتوغوله. دغه فضایي بیړۍ ځینې مواد او ازمایشي وسایل فضایي مرکز ته وړي دي. د امریکا د فضایي څېړنو ادارې ناسا، سپیس ایکس او بوئنګ شرکتونو ته په میلیونو ډالر ورکړي چې دغه فضایي بیړۍ جوړه کړي او په کار واچوي چې د روان کال په اوږدو کې فضانوردان د امریکا نه د ځمکې مدار ته ورسی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په خوست او پکتیا کې سیلابونو او واورې خلکو ته ځانی او مالی تاوانونه اړولي. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته اورئ. خو تر دې مخکې د کندهار او هلمند ولایتونو نه د سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه درته رپورټ لرو. د کندهار او هلمند په ولایتونو کې د سیلابونو له کبله 2 تنه مړه شوي او 18 نور ټپیان دي. دغه راز 3000 نورې کورنۍ له خپلو کورونو نه بې ځای شوي او په موقتي ځایونو کې اوس ژوند کوي. د آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اکلا رپورټ را لېږلې.
یو وتاک ونړېدی لاسیوفه باد بل ونیس تقریبا 15 وتاکه پکښ ونړېدل.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله تر اوسه د 10 کسانو د وژل کېدو او د 30 نورو د ټپي کېدو معلومات ورته رسیدلي، خو ممکن دغه شمیر بدلون وکړي. د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د ورسیو سیلابونو د زیانونو د معلومولو لپاره لا هم پلټون کې ټیمونه په سروي باندې بوختي.
د کندهار د شاري سیمو یعنی ناحیو په شمول په ولسوالیو کې شیدان سوي دي چې در 10 پورې مشترکام راغلي دي. نو هغه مو موس ټیمونه مازب کړي دي چې د دقیق ارقام تر موږ پر راورسي او 13 نفره زخمیان سوي دي چې هغه یا دیوالونه یا خونې پر نړېدلي دي. خو د پیوش په وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو له طریقه د هغو سرم د 10 میلیونو افغانیو د مرستې وعده سوی ده. نو امید مو دا دی چې څومره ژر به دغه زموږ په اختیار کې راکړی سي تر څو د اړمنو کورنۍ پورې ورسو.
د سر او ځان ډیر تاوان د کندهار په مرکز، ارغنداو، پنجوایی، سپین بولدک او دامن ولسوالیو کې رامنځته سوی دي.
لوګونه پازاب کړی یو چې تر باسه پوری وړې رسخوري دي، شیا کالی رسخوري دي، لاندې باندې شیا رسخوري دي، یو نور شی چې په کور کې رسخوري دي. بالا ډیره پازاب کړی، ډیره خو نه کړی د بل په خونو کې وځي خې ناشته چې نه غاز نه بوټي نه کاغذ د پر دنیا شی نهسته.
د کندهار شار شمالي او جنوبي برخي چې سیلابي اوبو پکشي د استوګنی لسګونه کورونه ځانمن کړي او سیدونکې د اغیزمنو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د کور ټول وسایل او د اوسیدلو امکانات یې له لاسه ورکړي.
او د کور ګرځ شان هغه پراته دي ټول له یو مخه کالی دي کلوش دي کوربچی دي ګر له یو مخه څه ګر دي پیسه له کړي ځاګه پراته دي ګر ټول ګور ګر به خره کړي دي خو نه ګر پر هغه البین دروي دي ګر ګر دو باج پښه ولاړي تقریبا 40 سنتي او به ته ولاړي.
په ورته وخت کې د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د مرستې لپاره د حکومت او مرستکونکو ادارو ترڅنګ تجارانو هم خپل مرستې پیل کړي. پنګوال تر ډیره پوری د تودو جامو، خوراک او د موقتی ځایونو په برابرولو کې مرسته کوي.
ما ته دوی کڅوړه ورو دی د ورځې سوال وکړه ورو دی را کړل دا کومه کومه د خلکو سره کړی دی د ګرمه خوراکي.
په کندهار کې د اسرایلی کمیټې غړي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې 1200 کورنۍ سیلابونو ځپلي چې ورته د مرسته رسولو پر لارو چارو باندې کار پیل شوی دی. د کندهار په گاوند د هلمند په ولایت کې هم سیلابونو 12 سنه مړه کړي او زر کورونه تخریب کړي دي. په وژل سو کسانو کې کوچان او سیمیز خلک دواړه شامل دي چې د لشکرګاه په خوشکاوه او ګرمسیر ولسوالیو کې ژوند کاوه. بلې خوا ته د زابل سیمیز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د واورې په منځ کې ګیر 400 مسافر یې ژغورلي او نن سهار هغوی خپل سفر بیرته له سره پیل کړي. په جنوبي ولایتونو کې وروستي اورښتونه په تیرو 15 کالو کې بېساري بلل کېږي چې عامو خلکو ته د سر د زیان ترڅنګ مالي تاوان هم اړولې دي.
عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
په خوست او پکتیا کې د سیلابونو او د واورې له کبله تر 100 ډیر کورونه ړنګ او تخریب شوي او نږدې 90 څاروي وژلي دي. دولتي چارواکو ویلي دي چې زیانمنو شوو کورنیو ته مرسته به ورسي. په موقع په دې اړه د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
د درې ورځو پرله پسې باران او د واورې د اورښت له کبله د خوست او پکتیا په ځینو سیمو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو تر څنګ نږدې 150 کورنیو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د خوست دی ولی وایان طالب منګل وای چې دوی ته د رسیدلو معلوماتو له مخې د مرکز په ګډون په ځینو ولسوالیو کې درې کسان ټپیان شوي، نږدې 90 څاروي له منځه تللي او تر 100 ډیر کورونه تخریب او نړېدلې دي.
په خوست کې د تیر ورختون لامل په دریو اداري واحدونو او دولس ولسوالیو کې 138 کورنۍ زیانمنې شوي چې له دې شمیر څخه یې له 19 کورنیو سره مرسته ترسره شوي او د نورو کورنیو سره د مرستې په موخه سروې پیل شوي. دا وروستي ارقام نه دي، زموږ د پیښو سره د مبارزې ریاست بوخت دی تر څو د ولسوالیو له لرې سیمې څخه هم راپورونه ترلاسه کړي.
بل لور ته د پکتیا په اریوب ځاځي او وزې د درانو ولسوالیو کې هم یو شمیر کورونه نړېدلې دي. د پکتیا د بیړنیو پیښو پر ضد د مبارزې رئیس شادم خان هلال آشنا راډیو ته وویل چې له لږ منګل ولسوالۍ نه هم د ځینو کسانو د مړینې راپور شته، خو د کره معلوماتو په اخیستلو کار کوي. په ورته وخت کې د پکتیا د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي چې د دوی سیمو ته غځېدلې لارې واورو بندې کړې او خلک ایسار پاتې دي. دوی له دولتي مسؤلینو څخه د لارو د پاکولو غوښتنه کوي.
مانو حکمت الله منګل دی د شارناو لاین موټر چلوم، د یارو کوم ډېر غټ مشکلات دي. واورو پاکول خو بیخي نشته، په کې دغه امیر او چوګات و موټر چپاو، یو سره چا چپاو، ډېر نفر په زخمیونو په مرزکا کې، او یو بل غټ سوپر موټر چپاو. نور علی داس شوی دی غنغه مخکینه خومه لیر په خوا.
په همدې حال کې د پکتیا د فوایدمی رئیس قدیم افغان وای چې د ولسوالۍ او مرکز ګردیز او همدارنګه د ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لارې پاکي کړي، خو په ځینو مواردو کې د وسایتو د کمښت لستون دي سره مخ دي.
چې لږ حوصله دومره وکړي چې زموږ دغه مشینري کې موږ وایو چې د ولسوالۍ ته موږ لیږو، هغه سرکونه چې زموږ مربوط دي لیږو، خو پکت دغه مشینري چې د تیرین عمومي که داسې وي چې ولایتونه سره وصلي یا مرکز سره وصلوي، چې د دې ځنه را فارغ شي هلته لیږو. نو تر اوسه پورې داسې ستونزې سره مخامخ شوي نه چې کوم سرک بند شوی وي. نو دوی هم پکت دومره غوښتنه ده چې خپلې ولسوالۍ سره په اړیکه کې شي، د ولسوال د لارې یا امنیت قمندان د لارې موږ ته معلومات راکړي، یا مستقیماً کولای شي موږ ته زنګ ووهي.
د تیرو درې ورځو پرله پسې د واورو د اورښت او د سیلابونو د راتلو له کبله د افغانستان په جنوبي او غربي سیمو کې هم ګڼ شمېر خلکو ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه کورونه تخریب او نړېدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. متحده ایالات د هغو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې آیا پاکستان د اف 14 ډوله امریکایي جټ الوتکو نه د هندي جنگي الوتکې پر اغورځولو کې کار اخیستی کنه. په ورته وخت کې هند به له پاکستان سره د هغه هوایي حملې جزئیات شریک نه کړي چې تیره اونۍ په پاکستان کې دیره د جیش محمد ډلې په یوه مرکز کړې وه. پوره جزئیات په رپورټ کې واوري.
د پاکستانی کشمیر کنټرول کرښې ته نږدې خلکو بیرته خپل عادي ژوند پیل کړی دی. د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې تیره اونۍ هندي جنگي الوتکو د پاکستان په بالاکوټ کې د ترهګرو په کمپونو بمبارد وکړ او بیا دواړو هیوادونو د یو بل د جنگي الوتکو د ویشتلو ادعا وکړه.
آج حالات تھوڑے ٹھیک
ہوئے، نن وضعیت ښه ده، خلک د آرامۍ احساس کوي او بیرته په خپلو ورځنیو کارونو پیل کړی دی. پلورنځي هم پرانستل شوی دی.
د تاوتریخوالي له وجې په سیمه کې یو شمیر اوسیدونکو خپل کلی او کورونه پریښي وو. د پاکستانی کشمیر په چکوټي سیمه کې خلکو ته ډیر مالی زیانونه اوښتي دي.
د شپې 3 بجې ډزې پیل شوې، ماشومانو مې چغې کړلې او ټول په زیرخانه کې پټ شول. سخت حالت و، نور خلک هم زیرخانې ته راغلل.
د کشمیر په لانجمنې سیمې کې د پاکستان او هندي ځواکونو ترمنځ نښتو کې د تیرې ورځې راهیسې 2 کسان وژل شوي دي.
د هند لخوا په کنټرول کرښې سختې ډزې وې، توغندي زموږ د کورونو شاوخوا ته لګېدل، ډېر ورانۍ وکړ. نو موږ کډو ته مجبور شو او دلته په دې پوهنتون کې شپې سبا کوو.
اسلام آباد او نوې ډیلي پر یو بل د ډزو د پیلولو تور پورې کړی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR ویلي د مارچ په 2 مې 2 سرتیري د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي، خو تر دې مخکې هندي پوځ ویلي و چې پاکستانی سرتیرو د جمعې او شنبې ترمنځ شپې پر مهال د کنټرول له کرښې سره نږدې توغندي ویشتلې چې پکې یوه ښځه او 2 بچیانې وژل شوي دي.
زموږ جګړه د ترهګرۍ په وړاندې ده. تر هغه وخت پورې چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي، موږ چمتو یو چې د ترهګرو روزنیز مرکزونه په نښه کړو.
د کنټرول پر کرښه د تاوتریخوالي پیښې تر هغه وروسته شوي چې د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستان هغه پیلوټ هند ته وسپاره چې د فبروري په 20مې د الوتکې د لوېدو پر وخت نیولی و.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شمالي کوریا نشي کولی چې هم اتومي وسلې ولري او هم اقتصاد ښه شي. بلخوا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د جنوبي کوریا سره کلنی سرګډ نظامي تمرینونه ځنډولي دي او پر ځای به یې کوچني نوي تمرینونه پیل کړي. نورحال په رپورټ کې
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ د مارچ په دویمه وویل شمالي کوریا به ډیره روښانه اقتصادي آینده ولري که چیرې د غیر اټومي کیدنې پر معامله موافقه وکړي.
خو که چیرې هغوی اټومي وسلې ولري نو هغوی به اقتصادي آینده هم ونه لري.
د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ په ویتنام کې دویمه سرمشریزه غونډه له کومې موافقې نه پرته پای ته ورسېدله. پر شمالي کوریا د اقتصادي بندیزونو کموالی د هغوی د اټومي پروګرام نه د لاسه اخیستلو په بدل کې سرته ونه رسید. خو واشنگټن او شمالي کوریا دواړه په دې سره جوړ شول چې خبرو ته به دوام ورکوي، مګر دا یې ونه ویل چې د خبرو بل پړاو یا درېیم پړاو به څه وخت وي.
زه فکر کوم موږ له یو بل نه په دې تیرو دوه ورځو کې ډېر څه زده کړل او اړیکې زموږ له یو بل سره ډېرې پیاوړې ښکاري.
یو شمېر کسان د ولسمشر ټرمپ ستاینه کوي چې یوې ناوړه معاملې ته یې پښه ورداخل نه کړله، خو له همدې امله پرې انتقاد هم وشو چې د کیم جونګ اون د رهبرۍ ستاینه یې وکړله او د هغه په مشرتوب یې باور وکړ. په داسې حال کې چې هغه په دې خبر نه دی چې د امریکا له یوه شاګرد آټو وارمبیر سره په شمالي کوریا کې څه ډول سلوک شوی و. آټو وارمبیر ولس میاشتې په زندان کې و او امریکا ته تقریبا د نیمه بیهوشۍ په حالت کې راوستل شو.
ما د آټو وارمبیر مور او پلار وپېژندل، ډېر درانه خلک دي، خو زه په ډېر ناوړه حالت کې وم ځکه ما هم باید مذاکرات کړي وای او له بلې خوا نه زه له دې کورنۍ سره ډېر علاقه لرم.
ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې وویل چې ده باید یو ډیر حساس توازن په دې منځ کې ساتلی وای. له بل پلوه د جنوبي کوریا د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس نن د یکشنبې په ورځو وویل چې دواړه هیوادونه به نوي نظامي تمرینونه د مارچ له څلورمې نه تر دولسمې پورې پیل کاندي. دا به د هغو پخوانیو تمرینونو نوې بڼه وي چې پخوا به د پسرلي په وخت کې هر کال کېدل. خو دواړو هیوادونو یو شمېر مشترک نظامي تمرینونه له تیر کال راهیسې ځنډولي دي. د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت وویل چې دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خلپړتیا او تشنج کم کړي او په دې توګه د غیر اټومي کیدنې پروګرام په بشپړه توګه د کوریا په ټاپو وزمه کې منځته راولي، هغه هم په داسې توګه چې په بشپړه توګه یې تصدیق وشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د چاپیریال ساتنې اداره وی اوږدی جګړې، لوږې، اقلیم بدلون او د قوانینو نه تطبیق په افغانستان کې د وحشي ژوو او رګ لرونکو نباتاتو ژوند ته ستر ګواښونه پېښ کړي دي. نن د مارچ ریمه په نړۍ کې د وحشي ژوو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په موقع په دې اکله د کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
یکشنبه ورځ د کب 12 په نړۍ کې د وحشي ژوو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د زیاتېدو په مخه لمانځل کیږي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقي د کابل په ژوبڼ کې د دغې ورځې د لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اوږدې جګړې او د جګړې څخه زیږېدلې لوږې، بیکاری او د اقلیم بدلون په ګډون د قوانینو نه تطبیق د وحشي ژوو ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی. ښاغلي صدیقي وویل چې په تیرو 10 کلونو کې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداري پالیت پیل کړی، د وحشي ژوو د ژوند د خوندیتوب لپاره د قوانینو رامنځته کولو او نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان د شاملېدو په ګډون یو لړ اقدامات کړي، خو د وحشي ژوو ژوند لا هم د ډیرو ګواښونو سره مخ دی. ښاغلي صدیقي د وحشي ژوو د نړیوالې ورځې لمانځلو هدف د خلکو ترمنځ د وحشي ژوو او نباتاتو د خوندیتوب په اړه د پوهاوي د کچې زیاتېدلو ښودل.
د دې ورځې هدف زیاتره دا دی تر څو پورې موږ د مختلفو سکتورونو ترمنځ د دوی عامه پوهاوی لوړ کړو او همدارنګه د دوی د قاچاق په برخه کې، د ښکار په برخه کې، د قوانینو د تنفیذ په برخه کې عامه پوهاوی لوړ شي.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 900 څخه زیات وحشي ژوي او مرغان او هم له 400 زیات رګدار نباتات شته دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو ساتنې رئیس جلال الدین ناصری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دغه ادارې د څېړنو پر اساس د دغه شمېر 1900 ژوو او نباتاتو ډولونه د بېلابېلو عواملو له امله د جدي ګواښ سره مخ دي.
موږ رګدار نباتات
افغانستان اجرایوي کمیټه وی مطالعه کړی دا ارزونه کړی دا چې یو سل نه سل وښنوي هغه انوادي چې هغه په حالت دی انقراض کې دی یعنی وضعیت تر ګواخ لاندې دا
خغلی د سری وی چې د چاپیر ساتنې ملي ادارې د وحشي ژوو ساتنې په هدف د بیولوژیکی انواع په نوم یو ستراتیژي جوړ کړی او د وحشي ژوو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو قوانینو سره سم یو لړ اقدامات هم کړی دي. هغه ویل چې دغه ستراتیژي پر اساس په بیلابیلو ولایتونو کې د وحشي حیواناتو او رګلرونکو نباتاتو سروې هم شوي دي. هغه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د وحشي ژوو د خوندیتوب لپاره یو حقوقي چوکاټ نشته، خو د جمهور رئیس د تقنینی فرمان له مخې دوی د وحشي ژوو د ساتنې لپاره کار کوي. ښاغلی ناصر ویل چې د قانون په رامنځته کېدو سره به د وحشي ژوو د تنظیم او مدیریت چارې په ښه توګه ترسره شي.
موږ اوس په دې باندې کار کوو چې هغه یو سل نه سل وښنوي چې په حالت دی انقراض کې دي. هر یو لپاره موږ مدیریتی پلان په جوړولو کې یاست، تر څو پورې موږ خپل اقدامات پلان په اساس باندې وکړو، تر څو پورې د دوی اغازوان بل تهادي حالت تراشي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د حکم لمخې د ټولو وحشي ژوو او نایابه الوتونکو مرغانو ښکار بند کړی دی، خو په دغه هیواد کې د قوانینو د تطبیق په برخه کې د ستونزو له امله تر ډیره دا حکم په سمه توګه نه عملي کیږي. وحشي ژوو د ساتنې نړیواله ورځ 2013 میلادي کال راهیسې د کپ په لسمه په نړۍ کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړېدو په مخه لمانځل کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دغه هیواد کې د چاپیریال ساتنې مسلو ته ځکه خلک ډېر پاملرنه نه کوي چې د خلکو د پوهاوي لپاره په دغه هیواد کې ډېر کار نه دی شوی.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. په هلمند، قندهار، فراه او هرات کې سیلابونو ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په قندهار ولایت کې وړمه شپه په سخت باران او سیلابونو کې 40 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې د ملکی بګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د ملکی بګړو مرګ ژوبله د تیرې میاشتې په پرتله نږدې درې برابره ټیټه شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملک د ځینو سیمو د اقلیمي وضعیت له کبله یې د مشورتي جرګې په ځنډولو غور کړی. د امریکا متحده ایالات په دې اړه معلومات راټولوي چې پاکستان خو د هند یوې جیټ الوتکې د راغورځولو دپاره د امریکا سخت F-14 ډوله الوتکه نه ده استفاده کړې. په سوریه کې کوردي ملیشیا چې امریکا یې تر شا ولاړه ده وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو سره یې سخته جګړه روانه ده. د سودان په مختلفو ښارونو کې خلکو د محکمو په مخ کې مظاهرې کړې دي او د مستبد جمهور رئیس عمر بشیر د واک نه لرې کېدل غواړي. د هالند یو تبا چې په سوریه کې د یوې برتانوي نجلۍ سره واده کړی او یو ماشوم هم لري اوس غواړي چې بیرته خپل کور ته ستون شي. امریکا او جنوبي کوریا پریکړه کړې ده چې سکل بغټ په سرلنی نظامي تطبیقات نه کوي او پر ځای به یې د ټیټې کچې تمرینات کوي. دواړو هیوادونو ویلي دي چې دا کار د شمالي کوریا د اتمي جنجال لپاره د ډیپلوماتیک حل د ملاتړ په خاطر کوي. په فرانسې کې چارواکو هغه 40 مهاجر نیولی دي چې په پټه یوې کښتۍ ته ختلي ول او غوښتل چې برتانیې ته لاړ شي. او لومړنۍ امریکایي تجارتي فضايي بیړۍ نن د مارچ په 3 په کامیابۍ نړیوال فضايي مرکز ته ورسیده. دا لومړنۍ فضايي بیړۍ ده چې یو امریکایي خصوصي شرکت جوړ کړي او فضايي مرکز ته ورګل شو. د امریکا د متحده ایالاتو د سپیس ایکس شرکت د اتو کالو تجربه ورسته د غبیړۍ چې انسان پکې نشته پرون په فلوریدا کې د کینیډي د فضايي مرکز نه فضا ته وتوغوله.
قدر من اوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دیزی پایته ورسیده. د تل په څیر په سولانډو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای ملشه سو کال اوسه.